السلام علیکم لس بجی شوی ازادي رادیو او ریزو امید زهیر مالیم خبرونه د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلن کروای طالبان هغه څه چې وای نه شي کولای او یې هم نه غواړي چې وې کړی بلن ګنده خبري په افغانستان کې دنجونو خو زو پټوله کې د افغانانو د بشري حقوقو د خوندیتوب په اړه د وی پښتنې په جواب کې کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې د شیکاګو په هنتون د سیاست په انسټیټیوټ کې خبري کولې ویلي دوی یو نړیواله ټولنه له طالبانو ته ملري چې د افغانانو په ځانګړي ډول ننجونو او ښځو حقونه وساتي انټونی بلینکن له افغانستان له د امریکایي عسکرو له وتو یو ځل بیا ننګه کړې خو دا یې هم ویلي چې کچېرې ولیدل شي تر هګرو هلته یو ځل بیا پټنځایونه جوړ کړي په افغانستان به بیا برید وکړي هغه ډول چې د ده له قوله ایمن الظواهری یې په نښه کړ خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وایي چې د ټولو اندېښنو سره سره له افغانستانه د ګواښ خطر نشته افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان تللی لوړ پوړی پلاوی د هیواد ته د خپل سفر په پای کې له طالبانو غواړي چې په افغان نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه او محدودیتونه هر څه ژر لغوه کړي افغانستان ته د ملګرو ملتونو سازمان په پلاوی کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیال امینه محمد د ښځو په چارو کې د دې سازمان اجرایوي مشره سیما باهوس او په سیاسي او د سولې په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د دفتر رئیس خالد خیالي شامل وو یو نامه تیره شپه ناوخته یوه خبر پاڼه کې د دې پلاوی له قوله ولیکل په افغان جنو خود اوسنی لګیدلې بندیزونه هغه میلیونونو انسانانو ته د مرستو رسول زیانمنوي چې د مرستو ته بیړنۍ اړتیا لري خبر پانه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سر مرشد مرستیال امینه محمد له قوله زیاته شوې بندیزونه او محدودیتونه نجونې او ښځې په کور دننه زندانی کوي بشري حقونه یې نقضوي او ټولنه یې له خدماتو محرومه وي د ملګرو ملتونو د سر مرشد مرستیال په خبره افغانستان د بشري وضعیت په یو وحشتناک یا ویروونکي او په نړۍ کې له یو زیان سره مخ حالات کړي د دې سازمان د ښځو څانګې اجرایوي مشرې سیما باهو سمبویری افغان نجونې او ښځې له ټولنې د دوی د حذفېدو پر وړاندې په میړانه ولاړ دي او اوس د ټولو مسؤلیت دی چې له دوی ملاتړ وکړي افغانستان ته د ملګرو ملتونو راغلي پلاوی په کابل او کندهار کې له طالب چارواکو سره کتلي خو دا معلومه نه ده چې آیا د طالبانو له مشر سره یې هم لیدنه شوې او کنه د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر راتنو مرسودی وایي د افغان چونو خوځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا له ځانګړي استاذي رینا اميري سره کتلي راتنو مرسودی چې د امریکا متحده ایالاتو ته په سفر تللی په خپل ټوئیټر باندې لیکلي په دې کتنه کې چې د یونیسف د اجرایوي رئیس مرسیال هم پکې وو د افغان چونو خوځو او ماشومانو د حقوقو په اړه خبري شوې رینا اميري هم په خپل ټوئیټر باندې د دیلیدنې خبر خپور کړي خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي انډونیزیا له 2024 تر 2028 کال د ملګرو ملتونو سازمان د بشري حقوقو شورا ریاست ته نومان هیواد دی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر پرون هم په نیویارک کې د یو شمېر هیوادونو له اساس سره کتلی وو او په افغانستان کې د افغان نجونو ښځو او د بشري حقونو په اوسني وضعیت خبرې کړې وې ملګرو ملتونو د طالبانو تر بیرغ لاندې د خپل پلاوی د عکس اخیستو له امله بخنه وغوښته د ملګرو ملتونو د سرمنشي وان سټیفن دوجاریک د جمعې په ورځ فاکس خبري چینل ته ویلي دوی له دې عکس خبر شوې دي او باید دا عکس نه وای اخیستې د دوجاریک په خبره دا یو تیروتنه و چې له عملی ملګري ملتونو بخنه غواړي تاکس د پنځنبه په شپه په خواله رسنیو کې خبر شو چې پکې د ملګرو ملتونو پلاوی په کابل کې د طالبانو تر بیرغ لاندې عکس ته ولاړ دی د پاکستان د بلوچستان په بولان سیمه کې د ریلګاډي د نن 14 لکتر لګا 15 کسان ټپیان کړي دي د بولان رسیال کمشنر سمي اولا غا د چمې پورز رسنیو ته د هم ویل چې د 14 د ریل اته ډبې له پټلې بهر کړي دي د بلوچ بیلتون غختون کویان آزاد بلوچ تر پی خصوصا د ورسته ویل چې هغه ریل یې په نخه کړي چې په ځان یې لیکډول او د روسیې د انرژي وزیر وایي چې هیواد به د مارچ له میاشتې وروسته پاکستان ته د خامو تیلو صادرات پیل کړي د روسیې د انرژي وزیر نیکولای شولګنوف د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې وویل له پاکستان سره یې موافقه کړې ده چې د تیلو په مقابل کې به د دوستو هیوادونو اثار ورکوي روسیا د امریکا متحده ایالاتونو او د اروپایي ټولنې د غړیو هیوادونو په شمول یو شمېر هیوادو ته د دوست خطاب کوي ځکه چې دې هیوادونو د اوکراین د جګړې له امله پر روسیې یو لړ بندیزونه لګولي دي د رویټرز اژانس په باور د پاکستان اثاري زیرمې 4.6 میلیارد ډالرو ته راښکته شوي دي چې له بهره د درې اونیو تیلو د پیرودلو لپاره هم بسنه نه کوي او سم د بشري حقونو په برخه کې د ازادي راډیو خبرونه ورپسې یو ځانګړي مرکه خبري
اساسی او بشری حقوق د اساسی او بشری حقوقو د خبرونه مینوالو په سلامونه مو وی بل خبرونه ته هر کلی کوم اله لرم چې ټول بروغ جوړ او خوشاله اوسئ قدر منو دوستانو دا ونې د خزو او ماشومانو په زورونه باندې خبرې کوو دا چې زورونه څه ده او په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوی دي همدارنګ د مخنیوي لپاره څه کول لازم دي په دې اړه بحث لرو په بحث کې را سره د افغان حقوق او عبد سبحان مصباح صاحب کچیری اداره ته وایي چې زورونه یعنی څه
ډیر زیات مهرباني ګوري زورونه لکه څنګه چې له نوم نه واضح ده د یو خلکو ته صدمه رسول دي او چاته آزار ورکول دي او تعریف داسې راغلی ده چې بدنی اړیکې نامشروع غوښتنه، کلامی یا ناکلامی زورونه یا هر هغه عمل چې د ماشومانو او یا د ښځو د رواني او جسمانی وضعیت ته صدمه ورسوي او تر څنګ انساني کرامت ته بی احترامی وشي، دغه په ټوله کې زورونه ده.
مس پاسب، د ښځو او ماشومانو زورونه په څو ډوله ده؟ که په ډولونه خبرې وکړي ښه به وي.
خانو زورونه خو په مختلفو وسیلو باندې کیږي، فزیکی لحاظ باندې کیږي، په رواني لحاظ کیږي، په نوشتاری لحاظ باندې زورونه امکان شته، په اشاروي لحاظ، د کتلو په واسطه باندې او یا په هر هغه حالت باندې چې خزینه او ماشوم ته صدمه وارده کی دی، هغوی په روح روان باندې یا په جسم باندې، هغه په ټوله کې زورونه ده. هغه هم د موږ تاسو په یوه ټولنه کې چې له مختلفو انباو د فقر سره مخامخ یو او د ناپوهۍ سره مخامخ یو، نو د دې زورونو انواع کېدای شي تر دې هم را زیات شي.
د کومو دلایلو له مخې په یوې ټولنه کې ښځې او ماشومان زورول کیږي؟
ښه، عوامل د ټولنو پر حساب تفاوت کوي. په پرمختللو ټولنو کې دا عوامل یو رقم دي، خو په بیرته پاتې هیوادونو کې لکه د موږ او تاسو هیواد افغانستان عوامل یې فرق کوي. په افغانستان کې فرهنګي عوامل دي، ځکه موږ ټولنه یوه فرهنګي ټولنه ده او نارینه ځانونه مردسالار بولي او حاکمان بولي، نو په همدغه اساس ښځې او ماشومان ته داسې ستونزې را پیدا کوي. د دې تر څنګ بی سوادی یا کم سوادی تر ټولو ستر عامل ده. جنگ چې د څلوېښتو کلونو یا پنځه څلوېښتو کلونو شاوخوا چې کم جنگ په افغانستان کې ده، دا تر ټولو ستر عامل ده. فقر په اقتصادي لحاظ او یا د فرهنګي او اخلاقي لحاظ فقر یې هم بل عمده عامل کیږي چې د قانون د حاکمیت ضعیفوالی، سیاسي بې ثباتي په ټولنه کې، د قوانینو نه ناپوهي، فساد د عدلي او قضایي نهادونو کې او په ټوله کې په دولت په سطح باندې فساد، او دې ته ورته نور عوامل دي چې د دې سبب شوي دي چې خزینه او ماشومان زورول کیږي د هغه پر بنسټ باندې، او دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده او تقریبا عمومي ده د افغانستان سر تا سر.
آیا په نړیوالو قوانینو کې د ښځو او ماشومانو د زورونې په اړه څرګندې مس پاسې که څنګه؟
طبعا د زورونو او د آزار و اذیت مسله خصوصا ښځو او ماشومانو ته په نړیواله کچه له ډېر پخوانه شتون درلوده، نو په همدغه اساس د ډېر پخوانه یعنی د 1940 کال نه را په دې خوا دا موارد حتی جرمی بڼه ورکړې ده ورته، یعنی آزار و اذیت یا تاوتریخوالی په ټوله کې یا زورونه، دا ټول په جرم یه ګڼلی ده. د بروکسل په اعلامیه کې، د بشر د حقوق نړیواله اعلامیه کې په 1940 کال کې همدغه رقم له هغې نه وروسته په مدني او سیاسي کنوانسیون کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په کنوانسیون کې او د واده د رضایت په کنوانسیون کې او دې ته ورته نور ډېر اسناد شته دي چې په نړیواله سطح باندې د دې په مستقیمه یا هم غیر مستقیمه توګه د زورونې په ارتباط باندې ورباندې بحثونه شوي دي، په هغې کې رای جرم ګڼلی ده او هغه ته مجازات په نظر کې نیولی دي چې د محکمه د جزا د بین المللي یا نړیواله محکمه د جزا په دې باره کې کولی شي چې اقدامات وکړي. د بشر د حقوقو کومه شورا چې د نړیواله سطحه چې جوړه شوې ده، د خزو په حق له چکم کنوانسیونونه دي دا ټول د مکلفیت لري چې په دې موارد باندې بحث وکړي او مرتکبین تر محاکمې لاندې راولي.
د افغانستان په ملي قوانینو کې دا خبره مطرح شوې ده؟
د افغانستان په ملي قوانینو کې طبعا دا مسله راغلې ده. اول خو په افغانستان کې شریعت حاکم ده او په شریعت کې د ماشوم او د ښځې لپاره ځانګړی ځای ده، د دې احترام او مسؤلیت یو اصل ده. نو د هغه شرعي احکامونه په رڼا کې د انسان کرامت چې په شریعت کې په باندې بحث راغلی ده او د اساسي قانون په څلورویشتمه ماده کې ورباندې بحث راغلی ده، په دې موضوع باندې یو ویل شوي دي چې د انسان کرامت د تعرض نه مسؤون ده، آزادي مسؤونه ده، خوندي ده. نو د پندې اساس بیا په آزار و اذیت دی خزو لپاره دی ماشومان لپاره خاص قانون نافذه ده او پا دی قانون که پتسلی رشته مماده که دسی بحث راغلی چی که آزار و اذیت په هر وسیله وسی دی ویلو پا وسته وسی دی حرکت پا وسته وسی دی لکن پا وسته وسی چه دیگه یا هم نامشروع گفتنه وسی چه دیگه موجب بانده دی خزی او ماشوم شخصیت او کرامت ده صدمه ورسه ای یا هم دی دار او ناامنه عامل چی یا هم روحی او جسمی فشارون وارد چی چه دیگه پا واسطه بانده دی اجتماعی محدودیتون سر مخامخ شی پا انزوا که راشی. نو دا جرم ګڼلای دا د دې لپاره مجازات په نظر کې نیولې دي. نو په حقوقي لحاظ دا قوانین اوس نافذ دي. که چیرته درس حرکات را منځته کیږي نو متضرر کولی شي چې موضوع څارنوالۍ ته راجع کړي او د عدالت غوښتنه
امس مصیب که پیوی ټولنه کې خزی او ماشومان زبرول کیږي، یعنی زبرونه موجود وي، دغه ټولنه تاسو څنګه ارزوي؟
خا لکه څنګه چې زبرونه اوس په شته قوانینو کې جرمی مورد ده او د جرم په مقابل کې مبارزه کول دادی سره دی چې دا د عدالت ته رسرسی موضوع ده، ولی د دې تر څنګه د اصلاحاتو په معنا هم د ټولنې د اصلاحاتو. نو طبعا په ټولنه کې که چیرته د آزار و اذیت مسله مطرح کیږي بیا په دې صورت باندې بیعدالتی او بیعدالتی که ټولنه د خپل منفی مسیر خواته ځي، عقده را منځته کیږي، محرومیتونه او محدودیتونه د حقوقونه را منځته کیږي، په اقتصادي او ټولنیز او سیاسي لحاظ باندې په شاتک را کیږي، ځکه چې خزینه خصوصا خزینه د ټولنې نیمایي برخه ده او که چیرته د آزار و اذیت پر بنسټ باندې دوی دی تا اڑکیگی چه پا کور کینی نو دا طبعا دی محرومیت دی آزادهی دا دی که اگه دی کار آزادی دا و کلی نور حقوق و محدودیت یا هم دی محرومیت مسئله دا. نو تر طول مهم داده چه دا ظلم دا، بیعدالتی دا، او هر ظلم که به هر طولنه که بیعدالتی کیگی طبعا پاقی طولنه که ستونز را منسته کیگی و اغا مسیر در طولن منفی خواهد رزی.
مثل پسیب تا چی پیوی طولنه که خزی او ماشومان و نزورول شی، یعنی در زورولو در مخنوی بخاطر چه کول لازم دی؟
خواهد زورولون در مخنوی لپار مختلف لاری ممکنه دی. یو خواهی حقوقی مبارزه دا چی کچیر تا مرتکبین و سر باید پا جدی یا قانون پا مطابق که پا مساوی توگا مبارزه وشی په عدالانه توګه. د دې تر څنګ د عامه پوهاوی موضوع ده، په فرهنګي لحاظ باندې باید عامه پوهاوی په دې حکله زیات شي. د ملایمو مان د مساجدو ډېر مهمه نقش لري، مور پلار یا مشران یا د قومي مشران په کلو په باندې کې په کورونو کې دوی ډېر زیات نقش لري. رسنۍ د دې قوانینو په ترویج کې او د دې په مقابل کې په مبارزه کې هم ډیر زیات نقش لري، او نړیواله ټولنه چې په افغانستان کې فعالیت کوي دوی د خپل هڅې وکړي. نو دا لارې دي چې په واسطه باندې د آزار و اذیت موضوع یا د زورونې موضوع راکمه دیشی
دیر زیاد مننه که کور ودن میسباسه
الله تاسو نه هم مننه سلامت اوسی
قدر من دوستانو تاسو دی عبدالسبحان مصباح افغان حقوق پو خبری دی خزو او ماشومانو دی زبرون پا عرب آوردی
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره
قدر من اوریدونکو دا ونی د نامزدۍ په حق باندې بحث کوو دا چې د نامزدۍ حق صدای با نړیوالو قوانینو او اسنادو کې څه ویل شوی دي همدارنګ کله چې دوه کسه نامزدیږي او دوی د واده پریکړې ته سره نه رسیږي نامزدي فسخه کیږي د کومو حقوقونو برخمن دي په دې اړه بحث لرو په بحث کې راسره دی محترم نقیب الرحمن اصولي د افغانستان د مدافع وکیلانو د اتحادیې غړی او همدارنګ مدني فعال په پیل کې به دوی ته ښه راغلاست وایو اصولي صاحب په خیر علي خپرونې ته ستړي مشئ که چیرې دا راته ووایي چې د نامزدۍ حق یعنی څه
سلامونه او احترامات لومړی تاسو ته او تاسو د رادیو له طریقه ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم ګوری کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده چې د اسلامي شریعت قوانینو او همدارنګه اخلاقي اصولو په رڼا کې ترسره کیږي چې زوج او زوجه په همدې موده کې وکولای شي چې یو د بل سره آشنا شي او د یو د بل سره په خوی عاداتو پوه شي او د دوی په خوښه او د دوی په کومه وختنه چې ده په هغو باندې ازدواج ترسره شي او همدارنګه د یو د بل د اخلاق سره بلاتیا ترلاسه کړي او یو بل باندې اطمینان پیدا کړي نو د همدې دپاره په اسلامي شریعت او قوانینو کې د کوژدې او نامزادۍ دپاره اجازه شته ده او دغه وخت چې د کوژدې او نامزادۍ وخت دی دغه هم په اسلامي شریعت او هم په قوانینو کې شتون لري
اصولي صاحب په نړیوالو قوانینو او اسنادو کې د نامزدۍ د حق په تړاو څه راغلي دي
که چیرته موږ نړیوالو قوانینو ته د بشر د حقوقو نړیوالې اعلامیې ته د مدني او سیاسي کنوانسیون ته په دقت سره وګورو هلته به د کوژدې یا نامزادۍ په مورد باندې په واضح ډول څه پیدا نه کړو خو د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې په شپاړسمه ماده کې د ازدواج دپاره مواد راغلي دي چې وایي هر څوک کولی شي چې یا دواړه ښځه او نر د یو د بل په خوښه کولای شي چې یو د بل سره ازدواج وکړي نو طبعا د ازدواج څخه مخکې د نامزادۍ یا کوژدې مسئله مطرح وي نو هغه به هم په دې ماده کې نغښتې وي او همدارنګه د مدني او سیاسي حقوقو د کنوانسیون په درویشتمه ماده کې هم ورته موضوع ته اشاره شوې ده او دواړه جانبین په رضایت باندې د کوژدې د مبخیر ازدواج کړلو ذکر شوی دی چې په دو کې هم د واضح کاري چې نامزادي خو مخکې د هغه څخه ترسره کیږي نو دا به د یو د بل په خوښې وي د یو د بل افعال اخلاق به د دواړو خوښ وي او وروسته د هغو به دوی ازدواج کړو
د افغانستان په ملي قوانینو کې څنګه یعنی په ملي قوانینو کې هم کله چې دوه کسه نامزدیږي د دوی د حق په تړاو سره راغلي که څنګه
ګوره د افغانستان په داخلي قوانینو کې دا برخه په واضح ډول شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د لومړي ټوک په لومړیو برخونو کې چې د افغانستان چې ټول په ملي موضوعات البته په لومړیو برخو کې ټول په ملي موضوعات څېړل شوي دي په هغو کې د څلور شپېتمه ماده کې د کوژدې تعریف کړی دی چې کوژده د ازدواج د وعدې څخه عبارت ده همدارنګه هغه ښځې پکې تشریح شوي دي چې د کومو ښځو دپاره کوژده د کوژدې دپاره مکو یعنی کوژده جواز لري او د کوم د پاره نه لري او همدارنګه هغه د کوژده په دوران کې چې زوج او زوجي یو دواړو جانبین یو بل ته کومې تحفې ورکړي دي او استعمال شوي دي، بیا د هغو د غوښتلو حق نه لري. چې دا هر څه د افغانستان په مدني قانون کې په واضح ډول درج شوي دي.
اصولي صاحب، که چیرې دوه کسه نامزد شي یا کوژده وکړي او دوی په خپلو کې سره د توافق ته ونه رسېږي چې واده وکړي، یعنې د واده پرېکړې ته ونه رسېږي او دغه نامزدي فسخه شي، دا د کومو حقوقو نه برخمن دي؟
کله چې دوه کسه د یو د بل په خوښه سره نامزاده کېږي یا کوژدن کېږي او په نتیجه کې دوی ته نه رسېږي چې دوی یو د بل سره ازدواج وکړي او یو د بل سره نکاح وکړي، نو د تیر مدني قانون د لومړي فصل په لومړیو کې البته په 1960 ماده کې دا موضوع د انصراف موضوع درج شوې وه او په هغو کې واضح شوي وو چې تیر مدني قانون د ناپېژېدو په اړه تر اوسه د حکومت نه دي ویلي، نو دا موضوع واضح شوې وه.
که د نقص په اړه راته ووایې اصولي صاحب، چې د نامزدۍ حق نقص واقع کېږي که څنګه؟
ګورې د کوژدې په برخه کې، د کوژدې د حق په برخه کې بعضې وختونو کې د کوژدې حقوق نقص کېږي، بعض افراد د مختلفو مشکلاتو د مختلفو مسایلو او مختلفو بد عرفونو په اساس باندې خلکو ته د کوژدې خپل حق نه ورکول کېږي. چې دا موضوعات شته دي په وروسته پات هیوادونو کې خدا په ډېره لوړه کچه ترسره کېږي او یا د بد عرفونو یا د مختلفو نورو مسایلو له هغه څخه دوی ته نه ورکول کېږي. نو دا لومړی خو هغه د که چېرته موږ په افغانستان کې وګورو، د افغانستان کې د اقتصادي وضع خرابوالی دی او بل مختلف بعد عرفونه او عادتونه دي چې د هغو شتون دی چې دا حقوق نقص کېږي. ګوره که چېرته موږ یو مثال ورکړو، په افغانستان کې اوس د ولور ډېر لوړ شوي دي، نو د خلکو اقتصادي وضعیتونه خراب دي، نو دوی زیاتره وخت د همدې د عمله د کوژدې څخه په زیات وخت کې پاتې کېږي یا حتی بعضې کسان بیخي د عمر تر آخره پورې دوی نشي کولی چې کوژده او واده وکړه. او بل د ښځو برخه کې هم ډېر داسې مشکلات شته دي چې دوی د کوژدې حق نقص کېږي. هغه د کورنۍ د فامیلونو دخوا، د کورنۍ د اشخاصو دخوا دوی کوژده نه ورکول کېږي، ځکه په دوی باندې د په کور کې یعنی محاکمیت دی او دوی نشي کولی چې یعنې خپله دوی څه نه شي ویلی چې موږ په کوژده خودی دي کوژده ورکوي، خودی د خپلو مشرانو د خانه ورکول کېږي او نور مختلف بعد عرفونه بعد عادتونه دي چې په بعضو وختونو کې د کوژدې موده خپله د بیان وړل کېږي، لکه د اجباري او بعد کې ورکول چې په کوژدې موده د بیان وړي په مستقیم ډول واده ترسره کېږي.
په اسلامي قوانینو کې اصول صاحب که دغه موضوع دوستان ته واضح کړي نو ښه به وي.
په اسلامي شریعت کې د نامزادۍ یا کوژدې موضوع ته اشاره شوې او په اسلامي فقه کې په دې برخه کې واضح معلومات شتون لري او د نامزادۍ موده یې د دواړو جانبینو کله چې نامزاده کېږي د یو د بل د خوی عاداتو سره د بلاتیا دپاره بخودل شوی ده چې د بل د خوی او عاداتو سره بلاتیا پیدا کړه او د متحل والی ژوند ته آماده شي، چې په دې برخه کې مختلف شرایط په اسلامي فقه کې ورته واضح شوي دي او مختلف شرایط په دې برخه کې شتون لري چې په اسلامي فقه کې په پراخ کچه شتون لري.
په پای کې ستاسو نظر غواړو اصولي صاحب.
ډېرې مهمې موضوع ته مې اشاره کړې او په ډېره مهمه موضوع باندې بحث درلودله. کوژده چې دا د کوژده یا نامزادي د ازدواج یا نکاح دپاره ابتدایي بنسټ ابتدایي تهداب شمېرل کېږي، که چېرته د ابتدا څخه ډبره یا بنسټ په سم ډول کېښودل شي نو مغه دیوال باندې په ښه شکل باندې رسېږي، نو همدارنګه که د نکاح بنسټ یا د ازدواج بنسټ چې هغه د نامزادي یا کوژده ده په ښه شکل باندې کېښودل شي، په ښه شرعي قانوني او اخلاقي شکل باندې کېښودل شي، نو په آینده کې به د ډېرو مشکلاتو مخه نیول شوی وي او په آینده کې به د دواړو جانبانو په یو بل باندې ډېر کلک اعتماد شتون لري. نو کوشش باید وشي چې د ټولو شرعي قانوني او حقوقي اصولو په رڼا کې د دواړو جانبونو تر مابین کوژده وشي او هغه دوران هغه موده په ښه شکل باندې ترسره شي او بل باید په دې برخه کې ډېر کوشش وشي چې دواړه جانبین د یو د بل خوښ وي داسې چې تر مابین کوژده وشي او په یو بل او په جانبینو باندې د کوژده تحمل نه شي او بل کوژده یا نامزادي باید په قانوني سین او قانونی وقت باید په قانونی و شرعی وقت چکم دی پاک وقت که تر سرشی چه اشخاص دی زوج و دی زوجی یا دی دور جانبین دی قوک و سغفه خبر وی یا پیو بل بقوق باندی که آگاوی
دیر مننه کروادن قدر و نوریدن که تاسید نقیب الرحمن اصولی دی افغانستان دی مدافع وکیلانو دی تحادی دی غری او همدارنگ مدنی فعال خبرې د نامزده د حق په تړه واوریدي دعوت دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو ته مو ډالۍ کړه تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې زیږو الله مو مل شه خوشاله اوسئ ښه وخت ولرئ
زما نوریاس نوري نه کې هلی ومنئ د ازادي رادیو د ځانګړو ټولنیزو کلتوري او معلوماتي مرکو په لړ کې نن په افغانستان کې د یخنۍ د وروستۍ سختې څپې د دې څپې د عواملو پر خلکو د اغیزو او له دغې څپې د ځان ژغورنې د لارو چارو او د اقلیم د بدلون اړوند نورو مسایلو په اړه د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ او نړیوالو اړیکو له پخواني معین او د چاپیریالي مسایلو له کارپو عبدالولي متحقق سره غږیږو. مدقق صاحب مننه چې د ځانګړو مرکو په دې نوې لړۍ کې مو زموږ بلنه ومنله. لومړی پوښتنه داسې مطرح کوم چې د افغانستان په اکثرو سیمو کې د یخنۍ یوه سخته څپه خپره شوې ده، حتی په ځینو سیمو کې د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب منفي 30 ته رسیدلې ده. علت یې څه دی؟
ډېره مننه نوري صاحب. د دې لټونه دوه دي په مجموع کې، یو طبیعي لټه او بل مصنوعي لټه. طبیعي لټه په دې خاطر ده د افغانستان جوړښت او موقعیت د جغرافیې له نظامه جغرافیایي موقعیت په دې چې منطقه کې واقع شوی ده چې هغه غرنۍ منطقه ده او هلته مختلف د هوا څپې له د غرونو نه خصوصا د هندوکش او د بابا د غرو د افغانستان په منځ کې د غرونو پراسیدي له دې نه دا څپې څنګه جو هغه ارتفاع ډېره لوړه ده او دلته معمولا دغه آسماني نزولات لکه واوره او باران او دا ګلې کېږي، نو دا د واورې په شکل باندې هلته راځي. دا منطقې ډېرې سړې شي او دا څپې را روانې شي په د افغانستان په نورو مناطقو باندې. ولې که چیرې موږ د افغانستان تاریخ په تېرو سلو کلو کې حداقل بعضې ګزارشات او راپورونه مطالعه کړو، په طبیعي شکل باندې موږ په افغانستان کې دا مسایل درلودل له پخوا نه هم. ولې اوس یو بله مسله چې هغه په اقلیم کې بدلون راغلی دا دې سره مرسته کوي چې موږ داسې طبیعي حوادث یا دغه تغییرات په هوا کې ولرو. ولې یو شی دوري ته باید پام کې ولرو چې موږ یو د اقلیم بدلون لرو او بل په اقلیم کې نوسانات دي. د اقلیم بدلون خو هغه شی ده چې موږ په تېر تاریخ کې مثلا په سلو کلو کې حداقل د یو ملک هغه تاریخ ته وګورو او هغه د هغه کې د اوسط د درجې حرارت د حرارت د درجې اوسط موږ وټاکو او وګورو چې په هغه کې څومره لوړوالی راغلی ده. دې ته د اقلیم بدلون وایي. ولې اقلیمي نوسانات کوم دي؟ هغه نوسانات دي چې کله ناکله ډېره یخه څپه په ملک باندې راځي، کله ناکله ډېر ګرم اوړي راځي، کله ناکله مثلا په پسرلي کې د هوا ډېره سړېږي، کله په مني کې سړېږي. ولې دا دوام کې یو هفته لس ورځې دوه هفتې دوام کې بالاخره دغه بېرته له منځه ځي؟
بله. آیا مدقق صاحب دغه تاسو چې یادونه وکړله چې د اقلیم د بدلون نوسانات د نتیجه ده، آیا دا ډول یخنی مخکې هم تکرار شوې ده؟ یعنی اکثرا دغسې پېښې مخکې هم تکرارېږي یا په کلونو کې یا څو لسیزو کې تکرارېږي؟
په طبیعي شکل باندې که چېرې موږ وګورو دا څپې په د افغانستان په هېواد کې، موږ په هېواد کې دا نوې نه دي. ولې تفاوت دا ده چې د اوسنی نسل ډېره یخه څپه په یاد نه لري. که چېرې موږ تېرو دېرشو کلو ته وګورو، تېرو دېرشو کلو کې ډېره زیاته هوا نه وه یخه شوې. ولې لګنه مخکې که وګورو، موږ د اقل د کابل لپاره به په ژمي کې د منفي شل تقریبا یو نورمال حرارت به و، خصوصا د جدي او د دلوېشتو میاشتو کې. ولې اوس دغه سفر راغلې ده، یعنی منظور زما دا ده چې موږ دا مسایل نوي نه دي، دا تاریخته لري. ولې په د تېرو حداقل دوه لسیزو کې، درې لسیزو کې موږ د دې شاهدان نه وو، موږ د وچکالي شاهدان وو، موږ ډېر کم وخت درلود او ژمی به ګرم تېرېدل.
تاسو مده قصر د ښې موضوع یادونه وکړه چې تاسو ویلې چې دا حافظه کې معمولا نه پاتې کېږي، له پلرونو نیکونو نه اکثرا موږ ته ویل شوي وو چې یو وخت داسې یخني وه، مثلا غزني کې دومره واوره ورېدله یا په نورو سیمو کې ډېره زیاته واوره ورېدله. هغه وخت ممکن موږ د هوا پېژندنې ادارې نه درلودله یا نور چې دغه ډاټابیس یا ثبت کې. کله چې دغسې یو پخواني معلومات نه وي او نوی ثبت شوی، د کوم میکانیزم پر اساس یا د کوم د سنجش په اساس باندې کیدای شي چې دا ډول یخنی وړاندوینه وشي، یا مثلا خلک مخکې له مخکې خبر شي چې دغه سی وڅپره روانه ده؟
دا ډېر امکان لري، تل په تلو کې امکان لري، او دا د علم او د ټکنالوژي په واسطه باندې انسان بشر اوس په دې باندې قادر شوی ده چې موږ یعنی بشر وکړو چې دا وړاندوینه وشي. په ډېرې خوښنۍ سره په افغانستان کې موږ د پخواني د معلوماتو ذخایر چې درلودل په اداراتو کې، هغه تاسو یو دستلاو کاروله ډیټابیس ورته وایي، دا د تېرو څلوېښتو کلونو کې په لومړۍ لسیزه کې اصل د مسایلو ته پاملرنه نه کېدله، هغه نظام ته دا مسایل لومړیتوب نه درلوده. وروسته دغه نه په کورنۍ جګړو په رات کې دا کوم ارقام معلومات موجود و، دا یا د لوټ ول یا فالاش ول یا ور وخت د جګړو په نتیجه کې. وروسته لیغنه حداقل موږ په یو خلا کې دی، او یو په یو دېرش کلنه خلا کې وجود یعنی واقعي مګم په د تېرو دوو لسیزو کې حداقل موږ بیا دغه دولتي مربوطه ارګانو دغه ارقام پیدا کړل. یو څه شته، دوه لارې وجود لري. یو ملي منابع دي چې موږ دننه سه یو ملک چې په ثبات کې او د مسایلو سره د مخي هغه معلومات په لاس کې لري، د په اساس باندې وړاندوینه کېدلی شي چې موږ به مثلا راتلونکی ژمی یا راتلونکی ژمی کلو کې به څنګه ژمی ولرو. خو که چېرې ملي منابع ته لاسرسی نه وي یا موجودې نه وي، منطقوي منابع وجود لري. یعنې په منطقې کې د منطقې کوم ملکو کې چې کوم ارقام د ډیټاوې موجود دي، هغه په مستقیم شکل په افغانستان دغه اثر لري. او که چېرې منطقوي ډیټا موجوده نه وي، د نړیواله ډیټا وجود لري. یعنی مختلفې لارې دي چې موږ دا کولی شو. اوس په دې پورې دا تړاو لري چې دغه وړاندوینه څوک وکړي، آیا موږ د دې مسلکي مهارت پوهه او تجربه لرو چې دا مسایل مخته بوځو کې نه لرو؟ دا مسلې مهمه مسلې.
تاسو د چاپیریال ساتنې په اداره کې هم کار کړی دی، د پالیسي جوړولو مسؤول ولی، حتما چاپیریالي یا د اقلیم د بدلون مسایلو سره مو ډېر سره کار درلوده، پالیسي مو جوړوله د ادارې لپاره. دغه موضوع چې اوس تاسو یاد کړل د ملي منابعو، آیا په دې تیرو شلو کلونو کې هم په دې برخه کې تاسو د ادارې داسې مشخص یو سیستم رامنځته کړی و چې د هغه په اساس باندې نورې اړوندې ادارې یا وزارتونه وکولی شي چې هم وړاندوینه وکړي او هم په خپل وخت د طبیعي پیښو له امله زیانمن شوو خلکو ته مرستې ورسوي؟
ډېره ښه پوښتنه دې وکړه نوري صاحب. په تېرو شلو کلو کې نه تنها د چاپیریال ساتنې ملي اداره چې ما په وکې په یوه دوره کې په مسؤلیت درلود، ولې په دولتي مختلفو اړوندو ادارو کې ډېر پرمختګ شوی. د ارقامو د ټولولو یا د سیستم د رامنځته کولو دغه مخکې له مخکې د موږ ته خبرداری راکړي، د دې مسؤلیت د چاپیریال ساتنې د ادارې نه و. د دې مسؤلیت تقسیم شوی په مختلفو اداراتو کې. اکثریت دا مسایل دغه د هوا پېژندنې کومه اداره چې وجود درلوده و، هغه د ترانسپورت د وزارت پورې اړوند ارګانو، دا د هغوی وظیفه وه. د هغه سره په څنګ کې د کرنې وزارت هم دغسې یو سیستم د زراعتي وړاندوینې لپاره درلود. دا ډېر ښه فعال و، په مشترک شکل باندې کار کوو. ولې چاپیریال ساتنې ملي اداره چې کوم مسؤلیت درلود په هغه کې موږ ډېر پرمختګ موږ درلود. د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د اقلیم د بدلون سره د توافق یا د سازګاري هغه ملي پلان چې هغه د پالیسي صنعت په شکل باندې او عملي پلان بڼه یې ځان ته درلوده، دا په 2009 کال کې، په 2009 کال کې شروع شو، په 2009 کال کې دا نهایي شو او دا یې دولت ته په مجموع کې لاره مشخصه کړل چې دولت باید څه وکړي کله چې د اقلیم بدلون راځي او خلک زیانمن کېږي. دغه دغه لارې دي، دغه چارې دي باید دولتي اداراتو ته شریکې کړي. بعض اداراتو په دې سره چې لاسته راوړنې درلودې او بعض اداراتو په ډېرې خواشینۍ سره چې توانایي یې نه درلوده یا دې مسایلو ته پاملرنه نه وه، نو بالاخره په داسې وخت کې دوی متوجه شول چې دغه اقلیم بدلون راغی او د دې ځپل شروع شول، بلکې زموږ هېوادوال نو په دې وخت کې به د ټولو آواز اوچت شو چې ور د اقلیم بدلون راغی باید یو کار وکړو. یعنی منظور مې دا ده چې په تېرو شلو کلو کې نسبي کارونه شوي وو، نسبي کارونه ښه وو، ولې متاسفانه چې هغه کوم کارونه باید شوي وای چې دولت په ګډه باندې کارونه کړي وای زه نه کړم. دا د اقلیم بدلون په مجموع کې دې ته خو دا د دې په علم کې وای چې دې ته یو ملټي ډسپلینري اپروچ پکار وه، یعنی داسې یوه د لاره باید غوره شي چې دغه د دولتي مختلف ادارات باید دې کې سره یو ځای شي او د اقلیم د بدلون لپاره کار وکړي. کاغذ د کرنې وزارت، کاغذ د چاپیریال ساتنې ملي اداره ده، که د اوبو او انرژي وزارت ده، که د بهرنیو چارو وزارت ده، که د کورنیو چارو وزارت ده، قضا ده، که محاکم دي، دغه ټول په یو شکل د اقلیم په بدلون کې دوی هغه هغه دي په انګلیسي کې سټیک هولډر ورته وایي، یعنی هغه زیدخله نهادونه دي چې چېرې دوی په ګډه کار ونه کړي، یوه اداره په یوازې سر باندې هېڅ څه نشي کولی.
بل تاسو هم یادونه وکړه مدقق صاحب، دغه د یخنۍ اوسنۍ څپې ته په پام سره څه فکر کوئ چې دا هغه له پخوانیو یخنیو سره که موږ پرتله کړو فکر کوئ چې اوس یې اغېز به په انسانانو باندې کم وي، ځکه چې اوس په د تېرو شلو کلونو کې تقریبا د معلوماتو شبکې ډېرې فعالې دي که ورته ونه شو ویلی چې دا ټولنه اوس تقریبا معلومات شوې ده، خو ډېر ژر معلومات خلکو ته رسیږي او په زمن کې یو د عصري ژوند یو څه نښې نښانې هم لیدل کېږي. په ډېرو ولایتونو سیمو کې خلک چې مثلا کورونه جوړوي یا کورونه جوړ کړي دي تقریبا یو څه په نوي هغه ټکنالوژي یا سمبال دي. څه فکر کوئ چې آیا یو څه به اوس اغېز کم وي؟
زه فکر نه کوم نوري صاحب، زه تاسو سره موافق نه یم، زه ګومان کوم اوس اغېز زیات ده.
البته بی وزلی که یوی خواته کو زما هدف داو چه یوازی پا فیزیکی لحاظ که منگ ارتو اوگو رو پا تیرو شلو کلونو که پا کلی و باندو که مثلا دیر لاری او سرکونه پاخشه ویدی خلق دیر جر لیوزی نبلزی دزی که چه رسوک پا لارو گدرو که بند پاتشه دی وارو لکبله یا دی سیلابونو لکبله یا نور نور اغا خوندی سیمو تا زن زر رسوی یا ناروخ روختونو یا کلینیکونو تا زر رسوی.
زه هم دې ته راځم، دا د ارتباطاتو پرمختګ دا یو ډېره ښه وسیله ده او ډېره ښه یو چانس او فرصت ده د معلوماتو د خپراوي لپاره، ولې عصري ژوند بې له شکه چې د افغانستان د خلکو په ژوند کې یعنی په تېرو شلو کلو کې ډېر زیات تغییر راغلی. مونږ ته د عصري ژوند لپاره تاسو باید زیربنا ولرئ، که چیرې په یو ملک کې زیربناوې وجود نه لري عصري ژوند اصلا معنا نه لري. زه د اوس په کابل کې خلک یا په لویو ښارونو کې خلک کوم عصري ژوند لري یا په کلیوالو سیمو کې هم مالیدلي، هغه پخوانی د ژوند سیستم چې موږ درلود هغه کاملا تغییر کړی. یعنی پخوا به موږ په تشنابو کې چې اوس کوم تشنابونه لرو په دې شکل معمونه په افغانستان کې لویو ښاریاتو کې وجود درلود، ولې په څنګ کې هغه سنتي او هغه محلي سیستم هم خلکو په کور کې ساتل. هر چا به د اوبو لپاره یوه کوچنۍ ذخیره درلوده، هر چا به حداقل که دغه عصري تشنابونه مثلا په یخنۍ کې معمولا د اوبو پایپونه یخ وي، نلونه یخ وي، دغه نلونه بس یخ ویل نو دوی به دفتا داړل هغه پخواني هغه مروج سیستم ته هغه غیر عصري سیستم ته به مخه یوړه، هغه د عادت لپاره و خلکو کورو کې دغه درلودل.
مدقق صاحب یوه خو هم هغه توخانه و چې توخانه په کنج کې یا په یوه خوا کې به د تناره نه چې هغه کېده توخانه ګرمېدله، بیا به یو تشناب هم هلته و.
البته به امام د اصلا له توخانې نه د باندې به دالان ورته ویلې، دالان یا آتشخانه ورته ویلې، هلته به تنور و هلته به اور کېده، اور لمبه به راتلله، په مخ کې د حمام و حمام کې دی اوبه ګرمولې، په د خټو یا د خښتو یا د سیمټو نه بیا ځای ورته جوړ کړی و، همېش څلیر ساعته به ګرم اوبه هلته موجودې وې د اوداسه لپاره، د ضروریاتو لپاره. وروسته لږ نه به بیا توخانه ته ولېدله، بیا به مثلا دغسې په نور کورو، یعنې دغسې سومونه اوس له منځه تللي دي. د افغانستان په اقلیمي شرایطو کې که چېرې موږ دغه مسایل ونه لرو او همېش موږ پاملرنه یا توجه دې ته وکړو چې اصلي ژوند غوره کړو، نو دا ستونزې لري. اوس په یخو سیمو کې اکثره خلک
مدقق صاحب، ستاسو هدف دا دی چې هغه دودیز سیستمونه له نوي عصري سره په افغانستان کې تر اوسه پورې نه دي سره مختلط شوي، په یو بل کې نه دي ګډ شوي، او د دواړو څخه هغه مهم شیان را ایستل شوي، په هغه اساس باندې تر اوسه پورې موږ مخته نه یو تللي؟
په فعالیتو کې بالکل دغه څه ده. فعالیتو کې خلکو دا فتن بېلې دي نه چې په پوهاوی ولري عصري ژوند ته مخه راوړه، بېله دې نه چې دې ته پاملرنه وکړي چې هوا به څومره سړېږي یا به څومره ګرمي. ولې په فعالیتو کې تر اوسه پورې هغه سیستم شته، هغه خلکو هغه ساتلی، هغه خلک تجربه لري. موږ د یو مسلې ته په خپلو مسلک کې یا په علم کې هغه ورته وایي د لوکل نالج ورته وایي، هغه محلي پوهاوی خلکو کې تجربې، نو هغه تر اوسه موجودې دي. هغه خلک ډېر ستونزو سره مخ نه دي. اگر که لارې پخې شوي دي، اگر که سړکونه موجود دي، خو که چېرې ډېرې واورې وشي خو داسې سیستم نه لرو چې دغه سړکونه همېش پاک وساتل شي، مګر خلک خپل ژوند کوي هلته په مناسبو کې. په تېرو شلو کلو کې خو داسې نه وو چې دولت هر څه تر لاسرسی وتله، د خلکو ژوند مخته بو. فعالیتو کې ډېرې زیاتې ستونزې دي.
کراسو دغه اوسنی د افغانستان وضعیت ته چې ډیر خلک بے وزلی دي، اقتصاد خراب شوی دی، د ورځې د یوې مړې ډوډۍ په ارمان دي چې دا به څرخم برابروي. مختلفو د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې هم ډیر وړاندوینه کوي، ډیر زیات ارقام څرګندوي چې دغسې یو وضعیت دی. د خوړو په برخه کې، د سون موادو په برخه کې، د نور لازمو سرپناو په برخه کې، مثلا د بیلګې په توګه د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری تیره ورځ وویل چې په افغانستان کې تقریبا دغه وروستۍ سختې څپې د یخنۍ په دې هیواد کې تقریبا د شاوخوا 3 میلیون بې ځایه شوو وګړو ژوند لا پسې تریخ کړی دی. دغه وضعیت په پام سره ډېرو نړیوالو مرستندویو ټولنو هم پر مرستو لاس نیولی دی. څه فکر کوئ چې خپله خلک آیا دا امکانات لري چې له دغه حالت ځان وباسي، یا هغه دود و دستور یا هغه انانات چې په اکثرا لور پرتو سیمو کې دي خلک د لویدلو کسانو لاسنیوی کوي، په خپلو خلکو کې دغه توان پاتې ده یا دغه پخوانی دود او انانه پاتې ده؟
دود هم پاتې ده، انانه هم پاتې ده، روحیه موجوده ده، مګر توان نشته. د افغانستان په مجموع کې څو کمه فیصدي خلک اقتصادي وضعیت ښه وي، په مجموع کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خرابه ده. او هغه حکومتونه هم چې دوی سره کېږي په داسې شکل باندې، هغه حکومتونه نه دي چې دوی سره اساسي مرستې وکړي. فقط دا فتن یو کومک یو څو وسی هغه دی ورته لپاره چې له گزاره یو متوسط کور کې وکړی کی. ولی په خوښنۍ سره چې په مجموع کې د افغانستان خلک ځپل شوي دي، د افغانستان خلک کړېدلي دي، د اوس زیات تقریبا په ناورین کې ژوند کوي. په کلیوالو سیمو کې چې د تاسو ولر سي دغه کلیوالي اقتصاد تقریبا په نشت باندې دی، یا د صفر سره تقرب کوي. نو په ډېرې خوښنۍ سره چې موجوده نظام هم دې مسایلو ته پاملرنه نه کوي، ډېرې ساده او ابتدایي مسایل چې هغه کېدای شي په ډېرو کم فکر باندې، په کمه پاملرنه باندې هغه حل شي او خپل اړیکې جوړې کړي نړیوالې ټولنې سره، د منطقې سره. متاسفانه دوی سره د پوهاوی نشته. د افغانستان خلک ورځ تر بلې ستونزې زیاتېږي، مشکلات ډېرېږي، او بالاخره خلکو کې د غبرګون توان هم نه ده پاته. فقط دې ته منتظر دي که چېرې یو غیبي یو کار وشي، یو تغییرات راشي په دې ملک کې، دا ښه به وي که نه. فقط لاسرزنې ماسکي چې تر څو داسې فاجعې رامنځته شي. که چېرې موږ وګورو په افغانستان کې که چېرې سیلاب راغی، موږ خلک مري. که هوا ګرمه شوه، زموږ خلک مري. هوا یخ شي هم خلک مري، که باد ډیر شي هم خلک مري، که ورخ ډیر شي هم مري، که ورخ نه وي هم مري،
او که زلزله هم کیږي ډیر خلک
زلزله کیږي، طبیعي هوا دا ټول دغه ټولو ته دولتي مربوطه ارګانونه فقط ناظرین ورته ګوري، ګوري چې چېرته یو حادثه رامخته کیږي، او بالاخره بیا موږ غږ وکړو نړیوالې ټولنې ته، یو بل کومک کوي، کومک هم دوی سره نه کیږي، مستقیم خلکو ته ورځي او کمتم مګم خلک په فلاکت خلک په ډېر بد وضعیت کې د اوس ژوند لري.
بله مدقصر، تاسو په خپلو څرګندونو کې مخکې هم دې ته اشاره وکړله چې دغه اوسنۍ د یخنۍ څپه هم د اقلیم د بدلون یوه بیلګه ده. تیر کال هم موږ په افغانستان کې د اقلیم د بدلون ډیر شاهدانو په ډیرو ولایتونو کې وچکالي وه، ډیرو ولایتونو کې سیلابونه راغلل، واورې وشولې، او خلکو ته یې ډیر مالي او ځاني زیانونه هم واړول. په دې وروستیو کې موږ له هلمند راپور درلود چې وایي وحشي ژویو چې په غرنیو سیمو کې اوسیږي اوس وایي آباد سیمو ته مخه کړې ده. خلکو شکایتونه کړي دي چې د دوی په هلمند کې په سلګونو څاروي داړلې او وژلې دي، دا ولې تاسو علت څه بولئ؟
ګوره نور صاحب، موږ یو اصطلاح لرو په دې چاپېریال په هلمند کې، موږ ایکوسیستم ورته وایي. ایکوسیستم معنا دا چې یو مشخصه ساحه کې ژوندي موجودات ژوند کوي او یو له بل سره تعامل لري او یو په بل باندې اثر لري. وز دا د وحشي حیوانات او راتګ یا مخه کول په داستوب نه ساحو ده. د دې عوامل چې موږ وڅېړو په عوامل ډېر زیات دي. یو مثال یې رابط ورکړي مال تعالی مخکېنی با سره، که چېرې په غرنیو منطقو کې واوره ډېریږي، معنا دا ده چې هغه د خوړو منبع چې د وحشي ژویو به په هغو باندې خپله ګزاره کول او باعث د بقا د هغوی کېدل، هغه تر واورو لاندې کېږي او دوی مجبور دي چې کله وږي کېږي نو دوی تلاشو کې چې یو څه ځان ته خواړه پیدا کړي، نو هغه بیا ته نه ګوري چې هغه مخته انسان ورځي که حیوان ورځي که درد ورځي. دا یو دلیل ده، خصوصا که چېرې موږ وګورو دغه الوتونکي، دوی په ژمي کې په واورو کې ډېر زیات سرګردانه دي او ډېر زیات محتاج دي د خوراک لپاره، چې نو هغوی نشي کولی چې د واورې لاندې خپل ځان ته دانې راټولې. نو دا یو ستونزه ده، معمولا د کلیوالو منطقو ته د الوتونکو ورځي، د خلک هلته ورته ناست دي په مختلفو وسیلو باندې هغه ښکار کوي، د مرغان هغوی خپل فراد پسې ګرځي او دلته انسانان هغه ښکار کوي. بله خبره دا ده چې موږ انسانانو دومره زیات په طبیعت او چاپېریال کې لاسوهنه کړې، لازم غځولی ده چې موږ د دې وحشي حیواناتو هغه کوم د غذا یا د خوړو منابع چې وي هغه موږ ځان ته اختصاص ورکړی، موږ له ونې استفاده کوو. په دا طبیعت کې خدای پاک دغه نظام داسې جوړ کړی ده د دې خوړو له نقطې نظر نه که ورته وګورو، یو اصطلاح ده په انګریزي کې ورته فود چین وایي، یعنې د خوړو زنجیر. معنا دا ده چې زه په یو شي باندې خوراک کوم، هغه شاید یو بل شي باندې تغذیه کړي، یا بل په بل شي باندې تغذیه کړي، بالاخره نور موجودات چې هغه بیا په انسان باندې تغذیه کړي، کله چې انسان مړ کېږي او بالاخره دفن کېږي یا په هر شکل باندې بیا هلته نور موجودات چې هغه تغذیه کړي په انسانانو باندې. یعنې دغه فود چین باید په طبیعي شکل باندې موږ وساتو. اوس که چېرې واوره ډېریږي یا باران ډېریږي یا وچکالي زیاتېږي، دغه د خوړو زنجیر یوه کړۍ ماتېږي. داسې ما تاسو معنا دا ده چې ته په چاپېریال کې هغه توازن، طبیعي توازن چې لري، هغه ضرر ویني، هغه زیان ویني، او بالاخره یوه نوه په بلې نوې باندې غالبېږي. بالاخره دغه وحشي حیوانات هم د دې لپاره چې ځان ته خواړه پیدا کړي. دلایل هغه دي چې ما مخکې ویلې، دوی اوس مجبوره دي حمله کوي، راجیب خاریاتو کې په اهلي حیواناتو باندې مجبوره دي تغذیه وي. نو دغه د انسانانو وظیفه ده، د بشر وظیفه ده چې ځان ته حد وټاکي، چې له دې حد نه وړاندې مثلا مداخله ونه کړي د وحشي حیواناتو په هغه استوګن ځایو باندې یا حبیتات باندې، چې بالاخره هغوی مجبوره شي چې د خپل خوراک لپاره بېرته په دوی باندې حمله وکړي. نو دا هغه تعامل د یو بل باندې لرو موږ داخلي ژوي په واشي ژوي باندې واشي ژوي پرته په اهلي ژوي باندې.
تاسو د کوم موضوع یادونه وکړله په افغانستان کې لکه څنګه چې دغه وضعیت تاسو له نږدې څاري په افغانستان ډیر خلک د خوړلو لپاره خوړنه لري چې وی خوري، نو که دغه سی یو وضعیت وي چې په افغانستان کې واشي ژوي یا نور ژوي هم له دغه حالت سره مخامخ شوي وي، څه کول پکار دي؟ نور هیوادونو تجربو تم سړی مراجعه وکي، آیا د واشي ژوو لپاره د خوړو برابرول امکان لري؟
دا امکان لري نوري صاحب. اصلا موږ دغه واشي ژوند یا وایلد لایف څه ورته وایي یا واشي حیات، دا وایي هغه تعریف داسې داسې دا هغه هغه ژوند ته وایي چې هغه د خپلې بقا لپاره د انسان کومک ته ضرورت نه لري، د انسان مرسته ته. یعنی که تاسو وګورئ د واشي ژوي انسانانو ته اصلا ضرورت نه لري، هغوی خپله پوهېږي چې خپل ژوند او خپله زندګي روزګار څنګه برابر، موږ انسانانو چې موږ هغوی ته ضرورت. اوس مختلفې لارې وجود لري، خصوصا مثلا د مرغانو لپاره د الوتونکو لپاره هر څوک په کور کې لږ یا زیات حداقل دغه ډوډۍ چې فري ده د ډوډۍ پاتې شونې لري، حداقل وچه ډوډۍ هغه سوې ډوډۍ دا کولای شي چې په کله دوی بامونه پاک کړل، بامونه یې وتوبل یا خپله ویله یې پاکې کړلې، په یو کونج کې یې د بام په سر باندې دغه ډوډۍ وشیندي، دغه مرغان وخت نا وخت راځي په باندې تغذیه کوي. دا یوه طریقه ده، یعنی هر انسان چې د احساس د مسؤلیت کې موږ ډېر زیات کومک کولی شو په ټول ملک. دا حتمي داسې ټول یو څه لري د خوراک لپاره، کله چې موږ خوراک کوو یو څه بېرته پاتې شونې ترې پاتې کېږي. بله خبره دا ده چې که چیرې موږ واشي حیواناتو ته خواړه نه شو برابرولی، د ځان د حفاظت یا د خپلو حیواناتو د حفاظت لارې باید موږ برابرې. یعنی په مجموع کې واشي حیوانات د خوراک لپاره د استوګنې ساحو ته د ورځې لخوا نه ځي. زما په یادېږي کلیوالو سیکو زموږ په کلي کې به په ژمي کې به خصوصا د شپې لخوا نه لیوان راتل زموږ کلي، سهار به چې پاڅېدلو بیا به د لیوانو د پښو چاپونه یا به ګیداړې یا به شغالان یعنی ګرځېدل. نو دا مختلف دغه دي چې انسان خپل ځان له دونه وساتي، خپل څاروي له دونه وساتي، یوه د دندې نه کوي چې مثلا چې په کوټه کې دننه مردنه وي کنه دروازه ماته هلته ډېر دي. نو که چیرې دوی ته مثلا په طبیعت کې موږک وجود لري، طبیعت کې پیشوګانې وجود لري، سپیان وجود لري، یو شاید ځان لاسته ورځي، حداقل که چیرې انسان مداخله ونه کړي هغوی خپله ځان ته هغه طریقه هغه د هغوی د وجود هغه فیزیولوژي او بیولوژیکي سیستم د څه شکل ده چې هغوی د خوړو په مقابل کې واشي حیوانات ډېر زیات مقاومت لري مګم تلاش کوي.
مدخل صاحب دغه تاسو چې دا ونه وکړله چې دوی باید د مخنیوي لارې چارې ولټوي، د هلمند دغه متضرر شوو کسانو ویلي دي چې باید چارواکي دوی ته قانوني وسلې ورکړي چې د دغه وسلو باندې همدغه وحشي ژوي چې راځي هغه ووژني. ایا دا بل لار ده؟
نه، دا لار نه ده. د نوري صاحب که چېرې دغه قانوني وسلې ته په خلکو باندې وویشي دا څو خطر لري. یو دا چې ته اکثرا دا خلک بېرته وسلوال کوي، دوی به د دې په خاطر چې زه د واشي حیواناتو سره مبارزه او مقابله کوم خلک به ټول وسلوال، دا به په ملک کې بله ستونزه جوړوي او بل سره به دښمنیانې پاتې. بله خبره دا ده که چېرې ته توپک دوی ته په لاس کې ورکړي، دوی ته د ښکار زمینه متحده کړه، دوی به هر ساعت بس دي بس پر ښکار وکړي ولا زه ځان ساتم د دې واشي حیواناتو. او دغه واشي حیوانات هم په موږ باندې حق لري چې موږ باید هغوی ته د ژوند زمینه مساعده کړو. د توپک ویش د وسلې ویش د حل لاره نه ده، ولې ښه طریقه یې دا ده چې څنګه دوی محفوظ ځایونه طویله خانې جوړې کړي د حیواناتو لپاره، څنګه خپل کورونه محفوظ کړي، دا ښه طریقه ده د دې په واسطه خلکو ته وسلې ورکړي.
مدخل صاحب یوه دنیا مننه کور ودان.
परवा न मैं कृपरवा کس فضا میں تنہا پل میں ہم پردے بولی ہمیں کرپروا نمیں کرپروا نمیں کرپروا چندرا تھا سرور کو
پدا یم بد ملو
آج پلو زمان پل میں ہم پردے بولی نہ میں کوئی پرواہ نہ میں کوئی پرواہ نہ میں کوئی پرواہ گندراتا سر اور شک کس فضا میں تنہا پل میں ہم پردے بولی نہ میں کوئی پرواہ